Marian Bacasé.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزایم. تاسو د ازادي راډیو د خبری پروګرام ته خره غلاست وایم. وخت 12 بجې دی. وړاندې اورئ چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رایې د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایانې تور لسته اچولي. دا مو د سر موضوعګانې دي. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فریبا ظاهر وایي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیشو طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کوي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د خبرونو تفصیل، د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیت نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن وویل چې ولسی جرګه د خپلو داخلي دندو د اصولو له مخې وړاندې لدی چې کوم نوماند وزیر ته د رایو صندوق کښېږدي، باید د دوهم تابعیت د لغوه کېدو په اړه یې ډاډ ترلاسه کړي.
که چېرته دوی په دې پرېکړه کېږي چې دوهم درېیم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسؤلیت هم په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي. مهم دا ده چې مثلا هغه وزیر کار وکړي، موږ نس کولای شي ټول په یو کټګوري کې راولو.
فیفا هم دا ډول نوماند وزیرانو ته د رای ورکولو په بهیر کې د مالی فساد او سلیقوي چلند په اړه اندېښنه لري. د افغانستان ولسی جرګې بیا وایي چې دوی به د قانون له مخې نوماند وزیرانو ته رای ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماهنګۍ یا اوچا اداره وایي په افغانستان کې په 2006 میلادي کال کې تر 2 لک زیات نور کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور له مخې دغه کسان د جګړې او سیلابونو په نتیجه کې بې ځایه سوي. د اوچا په دې راپور کې راغلي چې بې ځایه سوي کسان د بې وزلۍ او جګړو له کبله نسي کولای بیرته خپلو کورونو ته ستانه سي. د همدې راپور له مخې 15 لک 3 اویا زر افغانان د روان کال پر مهال له ګاونډي ایران او پاکستان بیرته افغانستان ته ستانه سوي دي. همدارز په 2006 میلادي کال کې شاوخوا 6000 افغانان له ترکیه ایستل سوي او بیرته افغانستان ته لیږل سوي. له دې سره د راپور په وینا شاوخوا 1 میلیون بي ځای سوي افغانان د روان کال تر پایه بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبلې ادعا کوي. د دفاع وزارت په ویلامی کې راغلی چې دا تلفات په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتي دي. د وژل سوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد سوي دي. اعلامیې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی، خو وایي چې دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر بوستو ډلهیز بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. زموږ خلاصه د راډیو اوري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان غږ کړی چې اوربند په کلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنو قرباغ د لانجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. د امنیت شورا 15 غړو د دواړو لورو ترمنځ د اوربند د رعایت په برخه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش پر غوښتنه ټینګار وکړ. فرانس پرس خبري ایجنس ته یو ډیپلومات له قبل راپور ورکړی دی چې وایي د امنیت شورا ټولو غړو دا ومنله چې په ناګورنو قرباغ کې وضعیت کړکېچن دی او د دواړو خواوو ځواکونه باید په شاتګ کړیو اوربند ته غاړک شیدې. نوې اوربند چې د شنبه پر ورځ اعلان شو په ناګورنو قرباغ کې د سپتمبر 28 نیټه رئیس د پلسوي جګړې د پای تر رسولو لپاره دوهمه هڅه ده. آذربایجان او ارمنستان پرون سهار پر یو بل د ډزو د بیا پایل تورونه ولګول او دا ویره رامنځته شو چې شایي نوې اوربند هم به کومې ګټې مات شي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزی وویل د امنیت شورا په غونډه کې د اوربند د څرنګوالي د تړین او تایید پر اړتیا بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د تونلارۍ پر وړاندې په مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهوریت ریاست لخوا په ویلامې کې راغلی چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. شغل ماکرون تیر میاشت عراق ته د سفر پر مهال ویلي و چې د عراق لازمکنی بشپړتیا خپل تر کوي. نو موري داعش اسلامي ډله او نور بهرنۍ مداخله د عراق پر وړاندې اومده ګواښونه ګڼلې و. د فرانسې د ولسمشر مانی ایلامیا زیاتوي چې دواړو مشرانو په بغداد کې د مترو د جوړولو لپاره د الستوم په نوم د فرانسوي شرکت پلانونو هرکلی وکړ. صدر اعظم الکاظمی چې تیره میاشت وخت ورسید د هغو ډلو چې د وسلوال مجرمینو بلل د ځپلو او کنټرول ژمنه وکړه. او ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړې دي. د امریکا په حکومت کې د روغتیا جګپوړو کارپو انټونی فاوچي د یکشمې پر ورځ په یو مرکه کې ویلي وو چې د پا کووید 19 ناروغي د ولسمشر ټرمپ د خپل کېدو د خبر په اوریدو هیڅ حیران نه سو، ځکه هغه د کمپاین داسې پراخي غونډې جوړې کړې چې یوازې محدود کسانو پکې ماسکونه اغوستي وو. ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین لغړو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل د امریکا خلک د ستړي سوي دي چې مسؤل روغتيي چارواکي د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي لپاره نور اقدامات ته اړوځي. خو ولسمشر ټرمپ د دې پښتنو له رابرسره کېدو وروسته چې آیا د سرګندونی به د رادیو او بخښي د رايو لپاره د غوښتنې زیانمنې نه کړې ویل د دې خبرو معنا دا نه ده چې د ویریږي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دغه غرمنی خبری پروگرام کې وړاندې اوري چې افغان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتونو ماندو وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي.
باید مطالعه وکړي چې چا ته رای ورکړي. که چیرته دوی په دې پریکړه کېږي چې دوم دریم تابعیت هم رای ورکړي، نو باید مسئلات په غاړه باندې واخلي چې لغونه بیا کار وغواړي.
په دې اړه هم راپور اوري چې په کندوز کې په نوښو د روغ دو کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي دي. د کندوز اوسیدونکي عبدالظاهر او امیر خان وایي
چې د پاوډر اونر چې دلته مجبور ده چې غلا وکړي، په کور باندې واوري، د خپل مرګ ځوان باندې نه ډاریږي.
دوی سه زنانه تنه تیریږي، لا سورا چې په عذابې زنانه چې د پوډرین په غس لار نه تیریږي.
په بهرنۍ مسله کې هم دا اوري چې امریکا اعلان کړی شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایاني په دې خاطر تور لیست اچولي چې د ایران له اکمالاتي کمپنۍ سره کاروبار کاوه. بیا هم خراغله تخنیکی چاره شفیق عیار مختوری ز صفی الله ستان اگزایم و بیا هم خراغله استوائم رازو لمری مطلب تا. د افغانستان حکومت سبا نوې کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. شاوخوا اته میاشتې مخکې محمد اشرف غنی د دویم وار لپاره د جمهور رئیس په توګه لوړه پر ځای کړه، خو وزارتونه لا تر اوسه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. اخو د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې ته د کابینې یا د وزیرانو د معرفي کېدو په درشل کې له ولسی جرګې غوښتي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه خپل دریز روښانه کړي. د ازادي رادیو خبريال امید زهیر مل په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. د کابل استودیو به لمکسره خبري وکړي.
د افغانستان حکومت تیر اونۍ وویل چې روانه اونۍ خو د کابینه ټول غړي به ولسی جرګې ته د رایه اخیستو لپاره ورمعرفي کړي، خو مخکې له دې چې دغه نومان وزیران د رایه اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي، د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیته نوماند وزیرانو په اړه باندې خپل دریز روښانه کړي. دوی نن په یو خبري غونډه کې رسنیو ته وویل چې افغانستان اساسي قانون لمخې د نومان وزیرانو لپاره درای ورکولو بحث مشخص شوی دی، خو د دوه تابعیت لرونکو لپاره بیا درای ورکولو مسأله په ولسی جرګې پورې اړه لري او د دوی د کورنۍ اصولو له مخې چې له وړاندې دا طرزالعمل پاس شوی دی هغه مهال یو دوه تابعیت نومان وزیر ته د صندوق د رای ورکولو لپاره صندوق کې ښودل کیږي چې د هغه د دویم تابعیت یا دریم تابعیت د لغوه کېدو په اړه باندې ولسي جرګه ډاډ ترلاسه کړي. د افغانستان د آزادو عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید رسنیو ته وویل اوس د ولسي جرګې صلاحیت دی چې باید له هر څه وړاندې یعنی مخکې له دې چې دغه نومان وزیران دوی ته ورمعرفي کیږي په دې اړه باندې باید خپل دریځ دوی روښانه کړي. ښاغلي رشید همدا ډول نومان وزیرانو ته د رای ورکولو پر برخه کې د فساد او سلیقوي چلند په اړه باندې هم اندېښنه وښوده او تر څنګ یې د افغانستان دولت په دې هم تورن کړ چې ډېرې لږې ښځې چې ټول شمېر یې څلور تنه دی د نومان وزیرانو په توګه باندې ولسي جرګې ته معرفي کړي دي. همدغه ډول د ولسي جرګې د ولسی جرګې څخه د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عدالت ټاکونکو بنسټ بل غوښتنه دا و چې په د ولسی حد حکومت پلاوی ته د تایید رای ورکول په پروسه کې له قومي ټیمي سمتي او ژبني تنګ نظر لیدلوري څخه تیر شو د مسلکي او تخصصي اړخه نومان وزیرانو ته رای ورکړي.
امید زهیر مالو له کابل مکتا جزئیات راکول دا چې هلته به د افغانستان حکومت سبا نوی کابینه د باور رای د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کوي. همدارنګ مو د فیفا یا د ولسی جرګې د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ اندېښنې هم واورېدې چې ویلې ولسی جرګه باید دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
امریکا اعلان کړی چې شپږ چینایي شرکتونه او دوه چینایان تور لیست ته اچولي. ویل کیږي دغو شرکتونو او خلکو د ایران له اکمالاتي کمپنیو سره کاروبار کاوه او د امریکا بندیزونو ته پام نه دی کړی. حسیب الله تلاش دغه موضوع تعقیب کړی او جزئیات را سره شریکوي.
امریکا د اکتوبر په 19 اعلان وکړ چې دوه چینایي وګړي او شپږ بنسټونه یې د کښتۍ چلونې له یوې ایراني کمپنۍ سره د معاملې له امله په تور لیست کې شامل. د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په پیل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې پر کمپنۍ بندیزونه لګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له قوله راغلی نن موږ په ټوله نړۍ کې شرکتونو ته پر خپل خبرداري بیا ټینګار کوو که تاسو د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلولو له کمپنۍ سره سوداګري وکړئ د متحده ایالاتو بندیزونه له خطر سره مخ کوي. پامپیو زیاته کړې نړیوالې ټولنې له اوږدې مودې راهیسې موندلې چې د ایران رژیم د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې له کمپنۍ او د هغې له اړوندو څانګو د بالستیک توغندیو او پوځي پروګرام لپاره د حساسو اقلامو په لیږدولو کې کار اخلي. پامپیو زیاتوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جون په 8 نیټه د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ او په شانګهای کې څانګه ایسایل د بندیزونو په لیست کې شامل کړل او خبرداري ورکړ چې چیرې شرکتونه له دغه کمپنۍ او څنګه سره یې راکړه ورکړه وکړي د امریکا له بندیزونو سره به مخ شي. د دغه وزارت په وینا له هغه راهیسې د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې کمپنۍ څنګه ایسایل ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانګهای او ریچ شپینګ لاینز د چین په بندرونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې لپاره د کښتۍ تمځایونه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ریچ شپینګ لاینز هم څلور لوی کانټینر لرونکي کښتۍ د ایران د اسلامي جمهوریت کښتۍ چلونې کمپنۍ د څنګ لپاره برابر کړي دي. د امریکا په بندیزونو کې د چین د ریچ هولډینګ ګروپ یعنی شانګهای کمپنۍ رئیس او اجرایه مشر هم شامل دي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
ازادی رادیو سره وسی او ترنور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د اقتصاد نړۍ خبرونه به ناجیه صاحبی وای.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت کابل ته د ازبکستان د لومړي وزیر د مرستیال او پنګونی او بهرنی سوداګری د وزیر سفر د دوړو هیوادونو د سوداګری جوړی کو پرختیا لپاره غټور غنی دغه وزارت ویان ګران هیواد نن ازادي رادیو ته ویل چې دوی به د هیواد له چارواکو سره د همکارۍ او د پرختیا او کابل او تاشکند ترمنځ د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په حق له خبري اترې وکړي
د دوړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په مخه او د سوداګری د ترانسپورت د تجارت او د سیمایزو همکارۍ د لا پیاوړتیا په مخه د ازبکستان هیواد د صدر اعظم رسول نن کابل ته د ولورپوري هیات په راس کې سفر کوي په مختلفو موضوعاتو باندې خبرې
د دې سفر په ترڅ کې بعد دواړو هیوادونو چارواکي د دوه اړخیزو سیاسي اقتصادي امنیتي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا او سوداګرۍ او ترانزیت سیمه ییز پیوستون او ګډو زیربنایي پروژو په برخه کې د همکارۍ په پرختیا خبرې اترې وکړي د افغانستان او ازبکستان ترمنځ په کلنی ډول 300 میلیونه ډالرو په اندازې سوداګري زراکړه ورکړه کیږي په بامیانو کې د کچالو د 25 زیرمتونونو رغنیز چاري بشپړې شوې د کرنی او مالداري وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل چې د هر زیرمتون ورتیا 15 میټریکټونه ده او 25 زیرمتونونه اوس کولای شي چې د 315 ویاټونه کچالو زیرمه کړي د دغو زیرمتونونو په جوړېدو سره اوس بامیانی بزګران کولای شي چې خپل کرنیز محصولات پکې زیرمه او په مناسب وخت او مناسبه بیه خرڅ کړي او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنی اسعار سره افغانۍ په دی ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر شپږ وی افغانۍ نوی پوله یو یورو نه اتی افغانۍ شپږ پوله یو انګلیسي پاوند اته نوی افغانۍ 50 پوله یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 8 پوله زر هندي روپۍ 1000 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 315 افغانۍ
د اقتصاد نړۍ خبرونه مول ازادي راډیو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولای اوس په ورشو کندوز ته په کندوز کې پر نشو د روغ د کسانو د شمیر زیاتېدو خلک اندېښمن کړي د کندوز یو شمیر خاریان وایي نه یوازې دا چې په نشو روغ دي کسان خپل ژوند سره لوبي کوي بلکې د شمیر زیاتوالی یې ګڼي نورې ټولنیزې ستونزې هم پیدا کړې دي له کندوز څخه اجمل آریان په دې اړه تفصیلي راپور را لېږلی
د کندوز ښار د شیرخان لسې په څومتری کې د تو دی ویونې لاندې څو کسان متعدد ناس دي پر سرونه صادر خپور کړی او پر نشه بوخ دي د سړک پر بل غاړه د امنیت قومندانې ودانې ده لدې متعددو څخه یو 15 کلن زیول حق دی هغه په نشه له روغ د کېدو بیزار دی خو وايي اوس چاره نه لري
یار ولاس کال کې رامواد مخدر و دا په دا چیاو ځامن ټکو کې خرچې ډیر دی هر چاته دا ما دغه دی چې د عمل نه ځان آزاد وساتي دا ډیر داسې عمل دی چې ور پخته سو نور خلاصې دی نه لري ډیر به عزت عمل دی یار سړی بد منی که څونی شای هم خلک دی بد دوړي کغلان ونه کې شان ونه کې خلک وای د اغلا کوي
زی ول حق وای دالو نور روغ دو کسانو سره د دوبی ګرمي او د ژمي ساړه د خار په واټونو کندرونو او حدیرو کې تیروي او ژوند په ژوند حساب نه دی خو یوازې متعدد نه دی چې خپل ژوند د نشئی موادو پر سین لا هو کړی بلکې په کندز خار کې د متعددو زیاتېدو د دې ځای وستون کې هم لګړنو سن سر مخ کړی دی عبدل ظاهر نیازی وای د هر ورځې په تیرېدو په خار کې د متعددو شمیر زیاتېږي او دا په یو جدي ستونزه بدلیږي
دغه غوند په امینه غونټه په آزاد دی کندوز خلک په دې په آزاد دی چې د ټپورټر اونر رسیدل دای مجبور ده چې غلا وکي په کور باندې واوري دای په خپل مرګ ژوند باندې نه ډاریږي ته ولی په هر قیمت چې کیږي دا باید ځانته د پورټر پیسې پیدا کړي د دو مخه باید ډیر زر تر زره ونیول شي متعددین شبقانه ته اغز سره
د کندوز خار وستون کې امیر خان وای چې د متعددینو په زیاتې دو سره د غلا په کې هم زیاتې شوې دي
دوی سه زنانه تنه تیریگی لاس و را چه پازابه یه زنانه سی چه ده پردادین پاگس لارانه تیریگی که سو که کم نر پا مخلا وسطه کنه مجبور است ده بیر تا سرا خوزی که اغلا خوزی بلا لارسی سو مدامخ که ده شاروالی پا یاو تنجیف پا کارمان ده عمله کرده و وکل پا خیم پا ماده کرده و دالیز شپگو دانو بیانور خلق راغلی دا تخلاصی کرده که دانه ورگ دای وازه
دکتر انوایی متعدینو سر کم راست وشی حقوقی پا نشهی مواد لروگ ده که دور اگرزی دلیشی په کندز کې د روغ دو کسانو د درملنې لپاره اتیا بسریز روغتون کار کوي خو د دې روغتون چارواکي وایي د روغ دو کسانو شمیر زیات او د دوی امکانات محدود دی د دې روختون مالی او اداري مدیر حمید خان بختیاری وای
با هماهنگی قماندانی امنیه ولایت کندوز و مقام ولایت و نظر به خالی بودن
مونږ د امنیه قماندانی ولایت مقام سره په همغږی د روختون د بسترونو په خالی کېدو سره پرودی کسان د ښار لا بیره بلوسی مور راټولو او بستروي خدا ډیر ستونزمن کار دی چې موږ ټول رودی کسان راټول او په اتی بستریز روختون کې بستر کړو
د ښاغلی بختیاری په وینا د روان کال پایل څخه تر اوسه 324 روغ دي کسان له 15 ورځې درملنې وروسته رخصت شوي او دا مهال هم خالی بسترونه ډک دي په کندز کې په نشې توګه د روغ دو کسانو د دې مرکز چارواکي اټکل کوي چې شاوخوا 1500 کسان په دې ولایت کې په نشې مواد روغ دي دي په کندز کې د چارو شننکي عبدالبصیر مرشد وایي چې د نشې مواد د قاچاق دوام په کندز کې د متاجرو د شمیر د زیاتېدو سبب شوی دی
ولایت کندز آری از کشت کوکنار است کشت کوکنار در ولایت کندز وجود ندارد اما بدبختانه
په کندز کې له لسو کلونو راهیسې د کوکنارو کرکیله صفر ته راټیټه شوې ده خو له بده مرغه د روږدو کسانو شمیر زیات دی ځکه د نشې توکو قاچاق کوونکي له نورو ولایتونو څخه دغه ولایت ته مخدره توکي راوړي او له کابل په دې ولایت کې د روږدو کسانو شمیر مخ په زیاتې دوده
نموړی د نورو سنځو ترڅنګ بیکاری او د غرض د ناونو او جګړو دوام په نشې موادو د ځوانانو د روږدې کېدو لوی لاملونه بولي او ټینګار کوي چې که په دې برخه کې کار ونه شي د متادینو لوړ شمیر به هم کورونیو او هم ټولنې ته په یوې جدي ستونزې بدل شي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي
ځانګړې مرکې
مهمان یاست
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره نه ده زه ډیر ناخوش وم چې ګډون نه شم کولای
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنې او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهور موسیقي
د تاریخي اثار او ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
ازادي رادیو ته په ټول افغانستان کې په 12 شپږنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې غواګیاست کولای شي ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه ولولې او وایوري ورزون نورستان ته په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کاري اتصاب درې مونې پوره شوې خو ډاکټران وایي لا هم دوی ته معاشونه نه دی اجرا شوی د عام روغتیا وزارت بیا وایي دی وی قراردادي مؤسسې مسؤلینو ډاډ ورکړي چې د ټولو روغتیاي کارکونکو معاشونه د غوي بانکي حسابونو ته استول شوی دی خو ډاکټران وایي دوی بانکي حسابونه نه لري تفصيل د روح الله انوري پر راپور کې
د افغانستان د عام روغتیا وزارت مسولین وای په نورستان کې د هېډ په نوم همکاري مؤسسي مشرانو ورته د دوشنبه په ورځ ویل چې د یاد ولایت د ټولو صحی کارکونکو معاشونه د هغوی بانکي حسابونو ته لیږلي او اعتصاب پایته رسیدلې ده د عام روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی تیر ماخام ازادي رادیو ته ویل
مونږه له یاد پروژې سره رابط وکړه غوی د چې د ترجوزا پوری مونږه ماشونه ورته ورکړل ورته ورسېدل ټولو ته اکاونټو ته داخل شول جوزا پوری دې ماش واخیست پاتې سرطان وسد سمبوله د عام له خیر سره په دالتونی کې ونی کې ورته ورکړل شي
دا هېډ همکار مؤسسې د عام روغتیا وزارت سره ژمنه کړې و چې په لسو ورځو کې به په نورستان کې د روغتي کارکونکو د ماشونو د ورکړې ترڅنګ نوې پیدا شوې صحی ستونزې حل کړي خو په نورستان کې روغتي کارکونکو کې بیا وای چې دوی بانکي حسابونه نه دی جوړ کړي او نه هم ورته چا ماشونه ور کړی نو ځکه یې کاری اتصاب دوام لري د پارون د مرکزی روختون مسؤل ډاکټر احمد شاه
اکاونټونه د پرسنل د کوم شیدل ته کومه لاس په لاس ماشا خلو پر اوسه هیڅ خبر نشته نه صاحب د دفتر کې خبره شته د نورستان مسؤلیت لري او نه پرسنل خبر دی او نه اکاونټ مکان دا ټول دروغ دی او موږ اتصاب به تر هغه پورې دوام کوي چې د دې موسسې سره قرارداد پخښه شوی نه هیڅ نو مشکلات حل شوی نه دی او زموږ اتصاب ان شاء الله دوام لري
په نورستان کې نن د ډاکټرانو د کاري اتصاب یې وشته مورز ده چې لامل یو شمیر ناروغان مرشوي هم دي او نور د زیاتو ستونزو سره مخ دي حاجی محمد د سابندۍ ناروغي لري ل جونیا کلی پکټ کې د دعا بروختی مرکز ته راوړل شوی سابندۍ خبرو ته نه پریږدي خو بیا هم هڅه کوي چې ل څو ستړو ساګانو اخستو وروسته یو نیمه خبره وکړي په نورستان کې حکومتي مسولین هم ډاکټرانو ته د ماشونو د نه رسېدو او د هغوی د کاري اعتصاب د دوام خبر تاییدوي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی
د صحي مراکزو بندېدل او د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز لا تر اوسه پورې هماغسې په ټپو ولاړه ده او تر اوسه پورې انکشاف نه دی کړی، نو په دې بخش کې کوم پرمختګ نه لرو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب په داسې حال کې دوام لري چې تیره اونۍ د نورستان اوسیدونکو هم دغه اعتصاب سره شریک شوي دي او په مرکز پارون کې د هېډ مؤسسې دفتر تړلې او ګواښ یې کړی چې که لس ورځو کې ستونزې حل نشي لاریونونو ته به دوام ورکړي او د عامې روغتیا ریاست دروازې به هم وتړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
اوس هم د ازادي رادیو لاله تاسو ته د زینو هغه کسانو غوښنه خبرو چې موږ ته خپل غوښنه د ازادي رادیو په هغه سپټون کې ماشين کې را لګلې دی او په بیلابیل موضوعګانو باندې خپل نظرونه او تبصرې شریکي کړي.
ستاسو ل پیغامونو
حالت معلوم کی او د مرزاتی معیدین و مشکلات تا رسیدگی وشی. بسلام
بدری کوچای د منګرار ولایت د سرخود ولسوالۍ نن خدا وړاندې د ورور د سرخود کې ډیر چورو چپاو شروع ده. هر ورځ برانا ورځ باندې موږ مولا تخې کوچای نه سمنګا په بل ورځ موږ یو میه تخول خو موږ یو بیا موږ یو شپږ بازار او نه در اخلاص ته ما دا خوښ ده د پیغام نه شي. والسلام
نورستان ولایت امام سالینا قاری محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما بدبختانه په نورستان کې دغه روغتیا په برخه کې ډېر زیات مشکلاتونه یاد شوي ده. تقریبا دغه پنځه لس ورځې کېږي چې په نورستان کې په ټول هغه روغتیایي کارکوونکو چې دوی خپل هغه کاري حسابونه پیل کړي ده روغتیایي مرکزونه تړلې ده او کوم عام خلک چې مریضان دي یا نور هغه خلک چې د حکومتي د ادارو کې استخدامېږي هغوی د ویرو ټیس لپاره یا د خپل هغه مریضو ټیس لپاره هلته عارضه کېږي نو هغوی ته هم خدمات نه وړاندې کېږي. دا یوه ستره مشکل ده او کله چې موږ د روغتیایي کارمندانو سره خبرې وکړل نو هغوی ویل چې دا تقریبا دغه څلور میاشتې کېږي چې موږ ته ماشونه دي راکړل شوي ده همدارنګه دوایان هم په کلینیکونو کې خلاص ده. همدغه وجه باندې موږ دغه روغتیایي دغه کلینیکونه تړلې ده. نو دا د عامې روغتیا وزارت نه مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید دغه مشکلاتو ته جدي پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
ازادي رادیو ته غوږ یاست. په دویمه نیمایي کې به وروسته تاسو ته د 15 دقیقې بحث خپور کو خو په لومړۍ نیمایي کې وخت لرو د ځین اوریدونکو لاندې سمسونه به هم تاسو ته وایم.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدقیق للوګر لیکلی طالبان او حکومت باید لمړی اور بند وکړي. نقیب الله مشال اورزګان چارچینو ولسوالۍ لیکلی ډیر افغانان د سولې په ارمان خپل ژوند له لاسه ورکړي نو هیله ده چې دواړه خواوې په قطر کې چې کومې خبرې کوي خپل وخت ځای نه کړي او د سولې لپاره کار وکړي. قاسم زواک له هلمند لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده. د خبره کوم کسان چې جنگ کوي د پاکستان ملیشي دي. شمس رحمان بوستانی د تخار لیشک مشه لیکلي د پدوها کې د مذاکراتو لدوار لورو غواړو چې لزانه نرمخت خوي او په کم وخت کې نتیجې ته ورسیږي ځکه چې د خلکو ویني بهيږي. سمیع الله سمون لزابل لیکلي په لورو پروتو سیمو کې سرتیری د خپل سر په بدل کې وظیفه اجرا کوي خو اکمالات په میاشت د خبره نه تر سره کیږي او د حکومت غوښتي چې په وخت اکمالات وکړي سرتیرو ته. پاندې سره رسیدو د لسنیمه بجو ته فری بازار سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
څوارلسو ملکي کسانو ته په میدان وردګ ولایت کې د ماین په چاودنو کې مرګ ژوبله وشته. د میدان وردګ د ولایت رسنیو دفتر په ویلامې کې راغلي چې نن سهار وختي دوه ماینونه پر دوه موټرو چاودلې چې 15 تنه پکې وژل شوي او نه نور ټپیان دي. ویل کېږي په قربانیانو کې شته او ماشومان هم شته. د دې ولایت امیر روغتیا رئیس ډاکټر محمد سالم اصغر خیل ویلي چې ټپیان روغتیا مرکزونو ته انتقال شوي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت په هلمند او نیمروز ولایتونو کې څلور دیرش طالبانو ته د مرګ ژوبله ادعا کوي. د دفاع وزارت په ویلامې کې راغلي چې د تلفات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې اوښتې دي. د وژل شوي طالبانو شمېره 15 او ټپیان 9 تنه یاد شوي دي. اعلامې د ځانګړي سیمې نوم نه دی اخیستی خو وایي دغو طالبانو غوښتل د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه وکړي چې د هوایي او ځمکني مقاومت سره مخامخ شول. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا له ولسی جرګې غواړي چې د دوه تابعیتو نوماند وزیرانو په اړه خپل دریځ روښانه کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی په پاریس کې د لیدو پر مهال د توندلاري پر وړاندې پر مبارزه ټینګار وکړ. د فرانسې د جمهور ریاست لخوا په ویلامې کې راغلي چې ولسمشر ماکرون پرون په پاریس کې د صدر اعظم کاظمی کوربه و. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اوربان پکلکه رعایت کړي. د شورا په خپل پرونی غونډه کې د ناګورنا قرباغ د لنجمنې سیمې د وضعیت په اړه بحث وکړ. اول مشر ډونالد ترامپ د امریکا د روغتیا پر مشر کارپو او نورو کارپوهانو انتقاد کړی چې د کورونا وبا د مخنیوي په برخه کې خلکو ته ناسمې مشورې ورکړي دي.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولای. اوس هم اونیز بحث دی چې فیروز عزیزی وړاندې کوي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
څه کوي چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه، وخت مو بخیر. لکه څنګه چې همکار مې ویل، زه فیروز عزیزی هم د دې اونۍ دا بحث تاسو ته مخته وړم. البته نن به په دې خبرونه کې په دې باندې بحث وکړو. تاسو هم په جریان کې هستئ، مخکې مو هم په راپورونو کې واوریدل چې دا مهال د افغانستان د دفاع وزارت د شلو ولایتونو کې البته د جګړې خبر ورکوي. همدارنګه په درې څلور ولایتونو چې هغه بدخشان، هلمند، میدان وردګ او غور ولایت کې دی وی چاودنې راپور ورکړل شوی و. په دې ولایتونو کې جګړه روانه ده. د افغانستان حکومت وایي چې دوی خپل هیئت د بیرته راستنولو کوم پلان نه لري، خو هڅه کوي چې د سولې برخه کې د دوی کومې خبرې ستر دي د مسوي دي دا نور هم پرمختګ وکړي او پراتلونکي کې په افغانستان کې سولې راسي. دا چې په ټوله کې مشکلات څه دي، ولی په دې ورسېو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ جګړو زور اخیستای دا په دې مسایل باندې بحث کوو. په دې ونیز بحث کې برای سره د خبرونه قدرمن میلمانه هم وی لدوی نه به پښتنه ولرو، لدوی به واورو چې څه د دې لامل سوي دي ترڅو په افغانستان کې په داسې حال کې چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د دوی د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي. دوی د بین الافغاني مذاکرات لپاره د طرز عملونو په جوړولو بحثونه کوي، خو دلته په افغانستان کې په یو شمېر ولایتونو کې جګړه زور اخلي. اندا چې ملکیان پکې وزل کیږي، د نظام بامیان هم تلفات ورکوي خلک لغبلو مینو بي ځای کې گیدا ته د دې لامل سوي دي ترڅو داسې یو حالت راسي. په خبرونه کې را سره د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګلال همدارنګ د افغانستان د ژغورنې ټولنې مشر سید اکبر آغا را سره د دوی سره به بحث وکړو. تاسو دواړه ته خبرونه ته راغلاست وایم. لال صاحب راځو دې ته د تاسو له نظره څه د لامل سول؟ یو خواته د سولې خبرې روانې دي، بل خواته جګړې زور واخیسته. څه لامل سول تر څو دغسې یو حالات رامنځته سي؟
مننه. سلام تاسو ته او اکبر آغا ته او درنو اوریدونکو ته. د دې لاملونه دوه اړخه دي، یا دوه ابعاد دي. یو بهرنی دی او یو کورنۍ دی. بهرنی هغه دی چې لکه اوس دغه د سولې په دې مذاکراتو کې چې کوم خنډونه راپورته کیږي، قوي احتمال دا دی چې بهرنۍ لاسوهنې په دې کې مداخلې جریان لري، نو ځکه دغه د خبرو مسله دغسې یو حالت ته ورسوله چې هغه د ولس چې د سولې په خبرو باندې کوم باور و، هغه باور د ولس د سولې د خبرو نه پورته شو. کورنۍ آباد یا کورنۍ اړخ دا دی چې موږ ګورو هر ورځ په هیواد کې د ناخوالو، د غمیزو، د بشري ناورینونو خبرې اورو چې دا په خپله پورې دننه د افغانانو پورې تړاو لري چې څنګه کولای شي چې د دغو بدبختیو نه ځان وژغوري. په افغانستان کې د یوې خوانه د افغانستان خلک 90% د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي، 15% د لوږې د تهدید لاندې ژوند کوي. کورنۍ څه د پاسه 2 میلیونه خلک کورنۍ بې ځایه شوي لرو، او په تیرو 10 ورځو کې د هلمند په مختلفو سیمو نه تقریبا 60,000 یا 70,000 خلک بې ځایه شو. دا ټول هغه څه دي چې خدای مکه که همدغه وضعیت دوام پیدا کړي، نو د تیرې ورځې راپورونه چې د جون ولسوالۍ خلک پیروسکو ته غور ته مهاجر شوي وو، هلته د لوږې د لاسې خپل جون د لاسه ورکړی دی. نو که دغه وضعیت خدای مکه جګړې په هیواد کې دوام پیدا کړي او همدغسې بدبختي دوام پیدا کړي، نو د دې ضرورت نشته دی چې څوک په ټوپک باندې ووژل شي، د دې ضرورت نشته په چا بمبارد وشي، په دې ضرورت نشته چې څوک په ټانک او توپ وویشتل شي. دا خلک به د لوږې نه مري، لکه څنګه چې مثالونه یې په افریقایي هیوادونو، د نړۍ په نورو هیوادونو کې مثالونه شته دی چې همدغسې وضعیت سره مخ شوي دي، بلکې انسانان په دې باندې اړ شوي دي چې د یو بل رانیولې دي، ژوندي د هغې غوښې خوړلې دي، نور خپل ژوند پرې ژغورلی. خدای مکه چېرته زموږ دغه جهالت او دغه ناپوهي او دغه د بهرنیو لاسونو او پردیو کړیو ته موږ دومره موقعه نوره ورکو، نو موږ شونې ده چې د دغسې یو وضعیت سره خدای مکه لاس په ګریوان شو.
مننه لال صاحب. نورې پوښتنې به هم تاسو نه ولرو آغا صاحب. البته د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر آغا راځو تاسو ته. تر دې مخکې هم طالبانو ویلي دي چې دوی له هغه وخته چې له امریکا سره یې توافق وکاوه په افغانستان کې 40% جګړه راکمه کړې ده. آیا د تاسو له نظره دا 40% جګړه په رښتیا هم راکمه شوې ده؟ څه کول په کار دي دواړو لورو ته چې بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته ورسیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او لال صاحب او نور سپشاوریدونکو ته. زه فکر کوم چې دلته د جګړې یوازې د کمبود په خبره په باندې خبره کوو چې هغه جګړې چې په خابه کېدلې په غټو ښارو کې، هغه زما فکر باندې اوس په غټو ښارو کې لکه مثلا مرکزونه د جنودي لکه ایرات واخله او کندهار واخله او جلال آباد واخله او کابل واخله مزار واخله مثلا د جنوبي واخله، په دې ښارو کې لکه څنګه چې طالبان وویل هغه جګړې هغه چې کمې شوي دي، البته د باندې جګړې وجود لري. راځو د دې عامل څه شي دی؟ د دې عامل په باب باندې زدونی وایم چې دلته یو زمینی عامل لري، یو لفظي عامل، ظاهري عامل لري. ظاهري عامل خدا دې جنګونه دي روان دي، او د باندې په پښتو په بل ځای کې د حکومت او طالب ترمنځ جنګونه جریان لري. او زمینی عامل چې هغه د دې سبب ګرځېدلې دي د دغو جنګو، هغه د خپل د خارجانو سبولم لکه لال صاحب چې جاره او توسه چې د بل خارجي ملري، مثلا د امریکایانو چې د طالبانو سره پریکړه وکړه چې په لاس ورځي کې به مل بین افغانی مذاکرات تر شیرو بنجان مخلاصی رو هغه پشپر میشت کی را لزک چې بنجان خلاصون اول د دې لپاره جوړ شو چې بنجان یو ذریعہ وګرځي د اعتماد لپاره یا د اعتماد سازی سبب وګرځي په ځای د دې چې اعتماد سازی په بنجان خلاصون باندې راشي هغه د اعتماد را لزک چې د پدغه شپږ میاشت کې ډیر خلک په پاکستان کې تلسولو مثلا د طالب په طرف کې د حکومت په طرف کې او د ملت په طرف کې نو دا خود بې اعتمادي راولي او دوهمه خبره دا وه چې خارجیانو زما په فکر باندې دا خپل د توافقنامې تر شا نه وه درېدله که اوس چې اوس په بعضو شیانو باندې اختلاف دي په توافقنامه باندې اختلاف دی چې طالبان وایي چې هر څه دي په توافقنامه باندې بنا شي مثلا د بنجانو خلاصل په توافقنامه باندې وسوله بین الافغانی مذاکرات دا اوس په جمله ناشته چې دا په توافقنامه وسوله په دلته اختلاف راغلی دی د دې دوه په منځ کې خارجیان او توافقنامه شاته نه ودرېدل ما په فکر باندې دلته خارجیان مطلب دا لري چې دلته یو داسې فرصت ځان ته پیدا کړي چې سبا د بین الافغانی مذاکرات کې دې سالس په خیر واقع شي دا د دې لپاره ډېر لوګټه ده چې دې به خپل منځ وایي چې موږ افغانستان کې جنگ جوړ کړی وو چې د شول امر راوستل او په عین حال کې اشغال خبرې چې دا غام د منځږي مزمه فکر باندې دغه سلسله چې پیښه شوې ده دغه زمینی سبب د دې جنگو چې دی هغه د خارجان واقع شوی دی په افغانستان کې نو دغه سلسله په دغه اساس ته خو زه خپله وایم چې رښتیا هم دا تچیر خارجان او طالبان د خپل خبره باندې د ثور د سفر غور ونه کې او په دې سره کښې نه نه چې دا جنگ ولې وسو دا ناقص چا وکړي طالب وکړي حکومت وکړي چا د طالب وکړي امریکایانو وکړي نو دا په دې باندې دوی خپل یو بحث مباحثه په دې شکل باندې ونه کړي چې ملت په دا ښکاره نه کړي زه پرې پوه کوم چې دا حالات په داسې رقم باندې خوندور نه شي بله خبره دا دونې کومه چې دغه کلي د جنګ چې دی چې اوس خارجان دا غواړي چې په بین الافغانی مذاکرات کې دوی سالس بل خیر واقع شي لکه تاسو یو څو ورځې دمخه واورېدل چې خارجان ورته افغانان نه سره جوړېږي په مابینځ کې موږ کولی شو د دوی خبره وکړو دا خبره به بیا سبا په شدت سره یادېږي چې موږ نو دوی نو نه شي جوړېدی په دې کې دا استعداد نشته نو موږ د دوی په مابینځ کې
بلې
کلي وایي چې ملت ته ورکول شي ملت ته وایي چې کلي ورکول شي ملت په دې کې دغسې ملت کولی شي چې دا تضمین وکړي ملت کولی شي چې دا جنګ بند کړي ملت کولی شي چې ملامت ته په ملامت توای سلامت په مل سلامت وای ملت کول شي چې دواره طرفونه سلامتیا سره
خو طالبانو تر دې مخکې څو ځله ویلي دي چې دوی کله د امریکا او د طالبانو د توافق خبره کېدله د دوی د سولې مسایل او بحثونه کېدل دوی ویلي چې واځ د دوی او د امریکا ترمنځ دي مګر اوس خو امریکا سره توافق وکړ د دوی مسله حل سو او خو واځ د افغانانو موضوع ده ولې تر اوسه پورې هغه وخت کې ولا ویل سي چې باید د بین الافغاني مذاکرات مخکې باید د باور فضا رامنځته شي په خپل هم طالبانو دا غوښتنه کړې ده د فضا ایجاد سی مګر ولې د داسې فضا ایجاد ول د پره یا د داسې فضا د ایجاد د دو برعکس اوس جګړه روانه ده ملکیان ته هم پکې مرګزوب لاوړي په ورځني ډول موږ تاسو د ملکیانو د وزلو په هر ولایت کې هر سیمه کې د ملکیان د وزلو شاهدان یاست او پوځیان خو هم تلفات ورکوي د تاسو له نظره اوس دغه د باور فضا څه د لامل سو چې د باور فضا یا رامنځته نسی او یا هم هیڅ ونه وسی
او ما دې ته اشاره وکړه اوس بیا هم وایم یو اول دا یم چې د ملکانو مرګ او ژوبله چې هر طرف کوي باید چې موږ په دې باندې قانع شو چې دا څه کار نه دی او چې طالب کوي چې حکومت کوي دا څه کار نه دی اما لیکن لکه ما چې مخکې وویل امریکایانو چې په خپل مسؤلیت چې په غاړه باندې اخیستی وو هغه مسؤلانه حرکت یې کړی وای او د مثلا د بنجانو موضوع یا نور موضوعونه به اعتماد سازي راغلی وای زه فکر کوم چې اوس جنګونه چې هر په افغانستان کې د یو طرفه کېږي که د بل طرفه کېږي اعتماد منځته نه راغلي ځکه چې خارجیانو هغه خپل د اعتماد سازي اسباب او ذرایع هغه په کار واچوله خو عمالې کار یې ځینې وانخیستی د دوی نقل د دوی د طرفه وشو مثلا مسؤلیت یې ادا نه کړي لکه د بنجانو په خلاصونو کې عاقبت موږ ته شوې لیدله چې شپږ میاشتې وروسته بنجان دوی خلاص کړل دوی په حکومت باندې زور راوستل چې دا بنجان به یې خلاص کړي خو په هغه لس ورځو کې بیا زور راوستلی وای په شلو ورځو کې بیا راوستلی وای نن به بین الافغاني مذاکرات بیا اندازې ته رسېدلي وای چې یو څه کامیابي پکښې راغلي وای بیا به په بین الافغاني مذاکرات کې شروع کړل
دوی به د خپل توقف کننده شاته درېدلی وای، دا به ویلي وای دا لمر په دوو ګوتو نه پټېږي، دا معلومه خبر ده. بندیان د توقف کننده په اساس باندې خلاص له هغه مبنا توافقنامه وه. دا اوس چې په قطر کې خبرې شروع شوې، د توافقنامې په اساس باندې شروع شولې، نو دا بیا ولې موږ دا وایو چې توافقنامه باندې شی نه بنا کېږي؟ خو دا خارجیان به د خپل توافقنامې شاته درېدلی وای، دا کار دوی نه وکړي. دوهم د نقص خبره ده چې طالب په دوی باندې د نقص تاوان کوي، دوی په طالب باندې د نقص تاوان کوي. دا د دوی سره ثابته چې سره کښې دي، نو ملت دې دا خبره ښکاره راوباسي چې نقص اصلي چا کړی دی. نو بیا په هغه باندې د دنیا خلکو ملامتیا هم ویلی، د ملت
مننه. آغا صاحب او لال صاحب راځو دې ته، لکه څنګه چې آغا صاحب وایي وایي نړیوالې ټولنې یا ځانګړې توګه امریکا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، آیا افغان حکومت یا طالبانو هم په دې برخه کې چې یو بل سره کوم تعهدات درلودل یا یادونه کړې ده چې باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره د باور فضا رامنځته سي، اوس هم افغان حکومت په دې باندې ټینګار کوي چې دوی هم اوس هم خپلو هڅو نه شاتګ نه کوي، د تاسو له نظره پر کوم طرف ته ده؟
ګوره اصلي خبره دا ده چې هم د حکومت ته او هم د طالبانو دغه په بولالې نور نه موږ ته د منلو وړ دي، نه ولس ته د منلو وړ دي. موږ باید دا درسته ده چې په عموم کې جګړه په موږ تپل شوې ده بهر د خانه، خو موږ بهر بهرنیان به پرېږدو؟ د یو افغان په حیث باندې مسؤلیت به قبول کړي چې ما څه کړي دي؟ آیا چې یو بهرنی ما ته وایي چې ته پاس اتلس منزله سر ته وخیجو ځان لاندې روغورځو نو زه به راغورځوم؟ بهرنی خو دغه ماشه نه خوځوي، بهرنی خو ټوپک راکوي، بهرنی خو بمونه راکوي، بهرنی خو اسلحه راکوي، بهرنیان خو جازونه راکوي، خو افغان خو زه پخپله وژنم کنه؟ د دې لامل خو زه ظالم ګرځېدلی یم چې افغان پخپله په دې څه د پاسه څلوېښت کلونو کې وژلی دی. تاسو دې ته منطق نه باید موږ کار واخلو چې په دې څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو کې کله افغانانو کې داسې یو کلتور پیدا شوی دی، کله په افغانانو داسې ابتکار کړی دی چې هغې د یو او د بل په مقابل کې زغم کړی وي او دغه خپلې ستونزې معضلې شخړې دې په خپلو لاسونو باندې حل کړي وي. همیشه وګورئ چې په موږ باندې نړۍ راټوله ده، زموږ شرم هره ورځ نړۍ ته ښکاره دی، خلک وایي چې شرم خلکو بیرون ته وړلو، موږ یې کور ته راوړو. تاسو وګورئ چې د اسلام آباد حکومتونو ماهیتي وګورئ، د پېښور وګورئ، هغه صاحب تجربه لري په دغه ټولو مسایلو کې، د انقلاب د سر نه په ژوندي تاریخ موږ شاهدان یو. د پننسیوان سوله وګوره، د پن په پرېکړه وګوره، د رباني او د حکمتیار وګوره، او همدغسې نن د بیا یو ځل بیا دغه د بهر نه دغه سوله په موږ باندې تپل کېږي، تا چې هر شکل باندې په افغانانو بیا تپل کېږي. تېرې سولې تسلسل دی، هغلته که سوله نتیجه ورکړي، زه د یو خبرې د هغه صاحب سره موافق یم چې تر څو پورې په هر هغه سوله کې چې د ولس ګډون نه وي، د ولس اراده په هغې کې نه وي، هېڅ یو داسې سوله چې په زور باندې راشي یا په زور حکومتونه راشي هغه هېڅکله تلپاتې نه دي، پایدار نه دي. که د زور حکومتونه په افغانستان کې کار ورکوله، د خلقیانو د پرچمیانو هغه ظالمانه حکومتونو به تر نن ورځې پورې قایم او دایم وو. بیا د مجاهدینو وګوره، بیا د طالبانو وګوره، بیا دغه د ډیموکراسۍ د ولسواکۍ په نوم باندې چې دغه دا ټو دا جمع دا نور ائتلافیان دلته راغلي، د دې کوم وحشتونه کوم ظلمونه ونه کړل، آیا په دغه ملک باندې زور ورسېدلو؟ بیا هم که طالبان په دې فکر باندې وي یا دغه موجوده حکومت په دې فکر باندې وي، هرګز دا ممکن نه ده چې د زور د لارې د هر یو دا درسته ده چې رابشي د څه وخت دپاره، د یو کال دوه کالو پنځه کالو دپاره، خو پایدار او تلپاتې نه شي پاتې کېدلی. یوازې غمیزې ستونزې به بیا هم د دې ولس په غاړه کې پرتې وي، د ولس په اوږو باندې پرتې وي. نړیوال خو دغه ټول بار راواخیستلو، د دوی په اوږو باندې بار کړو، د دوی په غاړه کې ورواچولو، د یو ځل بیا د نړیوال د فشار لاندې نه لاغه د مس مخې دواړو خواو ته ناست دي. نن د دوی پورې دا متعلق ده چې د افغانستان په راتلونکي تاریخ کې د راتلونکي نسلونو دپاره دوی خپل نمونه په تورو کرښو باندې لیکي او که په زرینو کرښو باندې لیکي. اوس د افغانستان سرنوشت دغه دوه څلوېښت کسانو په لاس کې دی. موږ به وګورو که دغه چنې دوی وهي. موږ تاسو وګورئ چې یهودان او عربانو سره جوړې وکړي، چې حال دا دی چې هغه سه په دې پوهېږي چې قرآن وایي چې یهود ستاسو هېڅکله دوست کېدلی نه شي، خو عربانو ورسره پیچونو چنانه جوړې وکړي، خو افغان د افغان سره، مسلمان دی مسلمان سره چنې وهي جوړه نه کوي. آخر دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی؟ جګړو خبره کوم، څلوېښت فیصده جګړه کمه شوې نه ده، څلوېښت فیصده جګړه پورته تللې ده.
چلویخ په سره جګړه پورته تللې دي، ملکیانو تلفات پورته تللې دي، په کور کې د بیزاشي او خلکو شمیري ورستر بلې پورته کیږي، د فقر کچا د لوګي کچا دا تر اوچ پورې رسیدلې ده. من تر نور څوک په دا هدایتونه نه راکوي، هر څوک چې د دغه موخې ملاتړ کوي او د منافقانه کردار په دغه کې ادا کوي، دلته ځینې کړۍ داسې شته دی، ځینې د منځي مدني منافقان شته چې هم دا حکومت ګمراه کوي، هم طالبان ګمراه کوي، نه غواړي چې دوی سره نږدې شي او یو هوکړې ته.
لال صاحب راځو دې ته تر څو چې د هغه صاحب اړیکه بیرته رخ کیږي. متاسفانه چې اړیکه یې پریس وه، رب پوښتنه به وکړم له تاسو له نظره، دا اوس د جګړې شدت هدف څه دی؟ ولې جګړې شدت پیدا کړ؟ تاسو هدف په څه کې ګورئ؟
ګوره دلته دوه هدف دي، دلته دوه هدف دي. که طالب فکر کوي چې یا حکومت چې موږ به د جګړې د لارې غوښنه برخه واخلو، خو دا خیال پلاو دی. او بل هدف دا دی چې هغه درویش نړیوالې ترهګرې ډلې چې په افغانستان کې دا موجوده په فعالیت باندې بوختې دي، او هغه هیوادونه چې په افغانستان کې شومي موخې لري، په ځانګړې توګه باندې دا زموږ دوه همسایه هیوادونه، هغه هیڅکله نه غواړي چې افغانستان کې یو سیاسي ثبات رامنځته شي، افغانستان کې د یو مرکزي قوي حکومت ولري. ځکه موږ دوی سره تاریخي ستونزې لرو، هغه په فزیکي شکل باندې دي، هغه په فکري شکل باندې دي. هغه نه غواړي چې موږ افغانستان په نړۍ کې د خپلو د منطقې یا د همسایګانو سره د سیالۍ په قطار کې ودرېږي. هغې ته دا ښه چانس موقعه په لاس ورغلې ده، اوبه خټې لمدو خټو ته ویلې، لږ اوبه دارو دي، نو هغې لګیا دي دغه خپل هغه شومې موخې چې دي هغه په مخ باندې وړي، تر هغې پورې چې دوی په د سولې په خبرو کې دغه زموږ همسایه هیوادونه غوښنه برخه واخلي، یا هغه څه چې افغانان د آینده لپاره دوی د خپل انحصار لاندې راولي، یا د دوی په خپله لمن کې ورته افغانان پرېوځي. دلته ډېر مسایل دي چې د جګړې او د دغه خبرو د ناکامېدو کوششونه روان دي، خو من ته پکار دي، افغانانو ته پکار دي، دغه څلوېښت کلن پنځه څلوېښت کلن تاریخ د لوړو ژورو ترخو خوږونه باید موږ ډېر څه زده کړي وي. دغه تېرې سولې چې په د افغانستان کې وشولې، هغه مرزولې وې چې هغې کې مثبت څه وه، منفي څه وه، مثبت نه کار اخیستی وی او منفي هم ایسته غورځولې وی. تاسو وګورئ په دې حیاتونو کې داسې خلک شته دي چې هغه اصلا سوله نه غواړي، هغې ځکه د هغې ګټې چې دي، شخصي ګټې چې دي، هغې په جنګ کې خوندي دي. دغه دوه څلوېښت کسان چې ناست دي، په دې کې ځینې کسان داسې دي چې هغه خپل فکري لحاظ باندې دي هلته د سولې خبرې کوي. د هلته باید د ولس نمایندګي وشي په حقیقي معنو کې وشي. موږ اصلا نور د جګړې دپاره کوم جواز نه لرو. موږ باید پرته له قید و شرطه که واقعا د سولې خبرې غواړو، د سولې دپاره مو سیاسي اراده شتون ولري، تصمیم شتون ولري. هغه ژمن هم چې د ولس او د نړیوالو سره کړي دي، په هغې باندې وفا کوو او هغه عملي کوو. نور باید په افغانستان کې هیڅ ډز ونشي او پرته له خیر و شرط نه اوربند رامنځته شي.
مننه لال صاحب. آغا صاحب، که تاسو راته ووایي، مخکې مو د بهرنیانو د لاسوهنو مسایل یاد کړل، تر دې مخکې خو له افغانستان سره د نړۍ زیاتو هیوادونو مشرانو چارواکو د افغان حکومت سره د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنې کړې دي. هغوی د همدې لپاره وایي چې د افغانستان سره په هر ډول ژمنې یا هر ډول هڅې چې هغه د سولې د پاره وي، دوی ورسره همکار دي. اوس که راسو دې تر تاسو راته ووایي چې څنګه کېدای شي یوازې د همدغو خپل افغانانو ترمنځ د طالبانو او افغان حکومت څنګه خبرې مخته تللی شي، څنګه بالاخره په افغانستان کې تاوتریخوالی پای ته رسیدای شي؟
زه یو بلې خبرې ته اشاره کوم. دلته دوه مداخلې دي چې ښکاره خبره وکړو په باندې، ځکه چې اوس افغانانو داسې حالات اوس موږ رسېدلو چې حوصله نه لرو چې خبره په زمینی وکړو. یو لکه د خارجانو چې ما ویله چې هغه دا خبره زندوي، هغه د دې دپاره علت مو وایه، هغه داسې لنډمحاله زندوي، د دې دپاره چې سبا دوی په بین الافغاني مذاکراتو کې خپله حصه واخلي او دوی ثالث بالخیر شي. دا خو ډېره غټه خبره نه ده، د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه ده، خو البته دا جوړېدل به ناقص وي. دوهمه خبره دا ده چې ځینې ملکونه ده شته چې هغه دلته په دې ملک مفادات لري، نو د هغه مفادات یعنی یو مفادات دی چې امریکایان دلته مات شي، د جنګ د لارې د امریکایان د دوی خوښ دي چې ووځي، او د دې لارې نه دي خوښ امریکایان چې هغه مثلا تعمیزه ووځي. نو هغه خپل یا انتقام جوی دی، دلته انتقام اخلي د امریکایانو سره، یا مثلا خپل هغه نور مفادات لري، هغه د امریکا پر ډول خوښ وي چې پر افغانستان کې وپرځي دا بل دغه دی بل چې موږ خپل نظر دی لکه تا چې پښتنه وکړه زه خپله دا وایم چې دا ملک غنیمت نه دی چې دا یا په ژبه باندې ویشل کیږي یا په سمت ویشل کیږي یا د سلویس کاسه په کښېني هغه د ملک سرنوشت معلوموي زه خپله وایم چې په دې ملک کې ډیرو خلکو لاسونه د ورکړي دي پښې ورکړي دي او چې مرستوی دي شي دان سیوی دي د روسانو د وخت چې راوخه تداوس پرې د عمل کړي دي هغه په ډیر مشکلاتو باندې دي حال تر رسیدل چې نن خارجان د افغانستان څخه وځي نو زه فکر کوم چې په دې کې د ملت ضرورت ته ملت چې دي هغه ضمانت کولای چې د دوو ډلو ترمنځ لکه وسنۍ حالت چې مرسته چوینو جنگ دي هغه جنگ په ملت باندې آرامي ملت کولای شي چې ترپتو وي چې دغه جنگ چې په یوه ملک جریان لري دا د سولې لپاره زیان دي او ملت کولای شي چې د یو طرف د بل طرف سره په اعتماد کې راوړي مثلا د تضمین کولای شي اعتماد سازي کولای شي نو دا زما فکر باندې دا یګانه د دې ملک موضوع چې خلاصي دي د ملت په واسطه باندې خلاصي دي اوسنۍ حالت او دا غرنګ ملت کولای شي چې یو معیار جوړ کړي د سولې لپاره اسلامي میکانیزم قبل سوی یو معیار جوړ کړي دواړه طرفونه په دې باندې قانی کې چرادی په دې معیار باندې بسروزو نو ته چوینو دلته د دوو کښو ترمنځ یو مشکل جوړ وي هغه مشکل چې دی هغه به درېمګړی نه کیږي درېمګړ ته ضرورت وي دا غرنګ داسې نه دی چې دا درېمګړی د یو اصطلاحي یا د پښتو موضوع یا د پارچی موضوع یا د پانان اصطلاح ده په آیات کې راغلی دی په اصل یو بینهما اغه بینه هما چې وان تاسې صلح وکي امر سوي دي دریم ګری ته سوي دي تاسې سره وکي په مابل کې د دوو ډلو ترمنځ نو زه خپل فکر کوم چې په اسلامي لحاظ باندې واخې په قومي معمول باندې یا مثلا په وطني معمول باندې په هر لحاظ باندې دریم ګری ته ضرورت ده نو زه خپل وایم چې افغانستان موږ مکمل جوړو او د سبا یو 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 بیت جنگ راپیدا کیږي نه یا صلح دوامي غواړو هغه یګانه په ملت باندې کیږي ملت هم تضمین کولای شي هم اعتماد راوستلای شي هم ماته کولای
مننه او اکر لاندو کې راتو وایي تر اوسه پورې په دې پروسه کې ملت وانډ ورکړل سوی
دلته مخما دا ویل چې کما چې وختي اشاره وکړل چې افغانستان غنیمت نه دی چې په د شانو تقسیم کې کملات راسي دا غنیمت به د منځ ولار چې د افغانستان دا غنیمت ټوب خبره به د منځ ولار چې خو تر اوسه پورې د په دې باندې نه پیژم چې د ملت په څه وجه باندې حق نور کول کیږي او د دې ملت اول به مثلا حکومت ته دا ویل حکومت یو طرف ته وایي چې د ملت نماینده یم هغه معلومه خبره ده چې حکومت په ډیرو لورو خلکو باندې دلته حکومت دی او سره د دې تشویني د باندې څه حالت جوړ دی او د نن څه حالت جوړ دی په دې دغه کې او د حکومت د ملت تر مابین باندې تړون نشته او اعتماد نشته باور نشته او اول حکومت د ملت دغه نو سی نو د دې په دې بیرې کو د ملت راځي سبب هغه د موقتی ادارې رغوي کی یا بده بل شي رغوي کی نو خو د ما حکومت یې تلاش دی نو زه فکر نه کوم د ما یو تحلیل دی زه فکر نه کوم چې د خلک به ملت تر واسه په دې تخپل وځي
مانه نه غصب
دغه ورکی او واک ورکی خو اما دې چې د ملت شرکت نه زه فکر نه کوم چې د صلح جرا
مانه نه لال صاحب ګلاندو کی راتو وای زکه د خبرونه وخت کم دی ک چیرې د جنگ پایتونه رسیدي تو تری خواله پایتونه رسیدي څه به واقع سی
طبعا خدای مکه د افغانان د زغم نه کار و نخلی دی او بل د منل نه کار و نخلی دی خپل شخصي ګټو نه تیر نشي په ملي ګټو باندې متمرکز ونی کی او نو د دې ډیر احتمالات شته چې موږ به نویو ملسیز ته بیرته ستنیږو ځکه چې د هلمند پیخم چې ولیدلې موږ فکر کوو چې موږ ملت تغییر کړی دی موږ ملت فکرونو باندې ډیر کار شوی دی خو موږ لا هم د صفر په نقطه کې یو امغه چور تالانونه د هلمند په پیخه کې د نویو ملسیز چې تصویر د افغان ولستو نړیوالو ته وخدل شو له طالبان د دغه حالت نم تر کړی چې بیت پدامنی او د نظام په دغه شکل باندې دړنګیدو یا د قدرت ته رسیدو دا به یو ډیر بد عواقب ولري چې هیڅ کله به نه جبرانېدون کی وي او موږ به بیا د تغه نه نه فرصت تلای فرصت د تل لپاره ارمان کوو طالبان او حکومت او ولست په ګډه باندې دغه تلای فرصت نه کار واخلي تر څو پوری په افغانستان کې امن راشي سولې راشي او د خلکو ژوند پرمختګ پیدا کی او بلې خوانه کول سونه د غاصب د خبرې په تایید باندې کول سونه راپورته شي ولسونه تګ ونه کی او ملامت ته ملامت ونه وی سلامت ته سلامت ونه وی همدغه سی به اره ورځ بری همدغه سی به اره ورځ کور کیږي همدغه سی به هر نه خوانو سره دوی
ډیر زیاته مننه اغا صاحب له تاسو نه ولال صاحب داسې تر اوسه سره خبرونه کوي او بس مو وکاو
تاسو نه هم مننه مهرباني
قدمونه وردونکو په دې خبرونه کې مو اوریدل چې د افغانستان د خلاصون لارې شورا مشر سید اکبر هغه همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال په دې باندې ټینګار وکړ چې بل اخر په افغانستان کې د تاریخوالۍ پاتې ورسېږي دوړ لوري د جګړې دوړ خېلې غاړې دې په دې سلاسي چې څنګه کې دایسي د وسنۍ د سولې خبرې چې فلسوي دي د یو مشخص میکانیزم لمخې دا پرمختګ پیدا کړي او بل اخر په افغانستان کې سولې وسی
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio